په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رهي د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزه نور یاست. نورې هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر مهم بولي. پر دې موضوع مو دغه راز د سیاسي چارو د یو کار په نظر م اخیستی. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا د درلین شاه مشر محمد عمر داوزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلې دي. او دا به واوري چې روسیې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روسیې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې هیواد به خپل ځواکونه افغانستان ته ونه لیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د درلین شاه مشر محمد عمر داوودزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری رسنوی ته پیوستول سوی پیغام کې ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر عملی همکاري ټینګار د دې خبرو اصلي اجنډا و. شغلی طاهری زیاته کړې چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر سره یې د دواړو هیوادونو د دینی علمانو د احتمالي لیدنې په اړه خبرې وکړې.
و هم را با رهبر سیاسی مذهبی پاکستان صحبت کردن در رابطه با نشست علمای مشترک افغانستان و پاکستان که تایی که اقداماتی که ضرورت از صورت بردارن.
خوش اغلی تحریر مولانا فضل الرحمن سره د خبرو نور جزئیات ورنکړل. نن پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د درلین شاه د مشر د سفر دوهم ورځ ده او ټاکل شوی دی چې په همدې ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغلی خلیلزاد د دې سفرونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طلب استازو سره خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه د دې هیواد د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې یو توافق ته ورسیږي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دې ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نښتو کې لسګونو وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د بلخ امنیت قمندان محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چاربولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډلهیز حمله وکړې چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. امنیت قمندان سره له دې چې په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو کره شمېره په ډاګه نه کړه، خو ویل چې د چاربولک په تیمورک سیمه کې شل طالب وسلوالې وژلې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لومړنی هوایی دهلیز نن پرانستل سو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ چې د دې دهلیز په لومړنۍ الوتنه کې 15 تنه وچه میوه لکه کشمش او توت لندن ته واستول سول. ټاکل شوی ده دغه دهلیز په اونۍ کې دوی الوتنې ولري. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. روسیه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هیواد یې خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي. روسیه وایي خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي او نه پر دې اقدام غور کوي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په نوی ډیلی کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل چې افغانستان ته د روسیې د ځواکونو استول اصلا مطرح نه دی. نوموړي ویل چې روسیه له ډېر مودې راهیسې له افغان حکومت سره همکاري لري او دا همکاري د پیاوړي کېدو په حال کې ده چې یو نوې مرحلې ته به ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د څرګندونې د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړي چې څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان ګاونډیان لکه پاکستان، روسیه او هند باید په افغانستان کې وجنګیږي. د شمالي کوریا خبریالانو وایي شاهدانو یو ریلګارډ ویل دي چې یو ریلګارډ چې د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون پکښې و نن د پیکینګ له مرکزی سټیشن څخه حرکت وکړ. کیم یونګ اون داسې مهال د چین د ولسمشر په بلنه هغه واته تللې و چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوه ملیدنې په اړه بحثونه دوام لري. د چین او شمالي کوریا رسنیو د کیم د دغه سفر د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د شمالي کوریا مشر د نوي کال په مناسبت وینا کې خبرداري ورکړې و چې که واشنگتن پر پیونګ یانګ پر خپل بندیزونو ټینګار وکړي، شمالي کوریا به د خپل اټومي پروګرام د درېدو په اړه پرژمنو له سره غور وکړي. چین د شمالي کوریا مد متحد دی او دا چین ته د کیم څلورم سفر دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت د ډونالد ترامپ د تلویزیونی وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندې کېدل او د حکومت ځینو برخو د اتلس ورځني پرچاوي پای ته رسیدل وو. په کانګرس کې ډیموکراتانو پر ولسمشر ترامپ انتقاد کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې دې بیرته پرانیزي. د حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د دې سبب سو چې په سلګونو زره کسان بې معاشه کار وکړي. د ولسمشر ترامپ نننی وینا ښیي چې د امریکا په سیاستونو کې څومره کړکېچ شته. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې ډیموکراتانو د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وګټل. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو لپاره لټوب لپاره مهم بولی.
خلیلزاد سفر لاسته راوړنه نه لري یا د خندونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شوي.
هند، چین، افغانستان او پاکستان ته زلمی خلیلزاد په سفر وتلی، په دې اړه مو د سیاسي چارو دی او کارپو نظر هم اخیستی.
زما په فکر باندې زلمی خلیلزاد غواړي د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په مسلې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه راپکړي.
له بلخ څخه اروپا ته نن د هوایی دهلیز لومړی پرواز وشو. په ممیزو او توتو بار 15 ټنه وچه میوه د انګلستان لندن ښار ته ولېږدول شوه. د هلمند تاریخي آبدات د نه پاملرنې او غصب له امله د لمنځه تلو په حال کې دي.
ولې دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندی تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړیږي او نړیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر تیره شپه ملت په وینا کې یو ور بیا ټینګار وکړ چې کانګرس باید له مکسیکو پولیس سره د دیوال د جوړېدو لپاره ورته 15.5 میلیارد ډالر بودیجه ومني. د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دوهمه برخه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونې خبرونه هم مهیروي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د افغانستان د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي. خغلی خلیلزاد به په دغه سفر کې چې د دې میاشتې تر 28مې دوام کوي، هند، چین، افغانستان او دغه راز پاکستان ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې اعلامې کې ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د څلور وړو هیوادونو سره خلیلزاد په لیدنو کتنو کې پر دې بحث وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره دا هیوادونه څه ډول کولی شي چې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې همکاري وکړي. یوسف خان زدرانی نور تفصیل اوروي.
له هغه یو ورځ وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې، د افغان سولې لپاره د هیواد ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو تخپل څلورم سفر له هندستانه پیل کړ. دا لومړی ځل دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې خلیلزاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به له هندستان څخه وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. په خبره شوې خبر پانه کې راغلی چې د سیمې څلور هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. ویل کېږي چې د 14 ورځو په دغه سفر کې به ښاغلی خلیلزاد د افغان ستونزې د سیاسي حل په خاطر د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیلزاد هڅې بې بدیل ګڼي، وایي بالاخره به دا هڅې افغانان په خپلو منځو کې خبرو ته حاضر کړي. د دغه شورا یو غړي محمد امین وقادي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلیلزاد سفر خو د سده چې بلا بدیل دی ته وایو، که خلیلزاد سفر لاسته راوړنه لري یا د خندونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شی وي؟ دا خو د افغانستان لپاره، د منطقې د هیوادونو لپاره، د مصالح مخالفینو لپاره دا یو فرصت دی چې د خلیلزاد له ماموریت نه او د هغه د صلاحیت نه او د هغه د سفرونو نه جمهورو نه یوه نتیجه ګیري وشي چې هغه د دې ناورین باید سیدلو ته یو دروازه خلاصه کړي.
دا په داس حال کې د چزلمی خلیلزاد د همدې هدف خاطر د لیندې د میاشتې په 12 نیټه هم د اتو هیوادونو په سفر تللی و. په ابو ظبی کې له طالب استازو سره د درې ورځې ناسته درلوده. په دریم ځل دغه سفر کې نوموړی پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته تللی و. د افغان سولې په برخه کې د پاکستان په رول تل ټینګار شوی، خو د خلیلزاد په دغه دوره کې د لومړي ځل لپاره د شامل دوه هیوادونو له ډلې چین له پاکستان سره خورا نږدې خو هندوستان خړې پړې اړیکې لري. افغان سولې ته د رسیدو په ترڅ کې ټاکل شوی و چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په قطر کې د طالب او امریکي استازو ترمنځ یوه بله ناسته هم ترسره شي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په کابل کې د امریکا سفیر د ناستې په اړه راپورونه غلط بللی دي. خو دا چې د تیرو دورو په څیر آیا بیا په پلان کې ده چې د خلیلزاد، طالبانو او د سیمې د ځینو هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته ترسره شي کنه، تر اوسه چا څه نه دي ویلي.
د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوي سفر په باب مو واورېدل چې نن یې پیل کړی او د دې میاشتې تر 28 پورې وبخي به دوام کوي. ښاغلی خلیلزاد به د دې سفر په ترڅ کې له هند، چین، افغانستان او دغه راز پاکستان څخه لیدنې کتنې ترسره کړي. ښاغلی خلیلزاد لومړی ځل دی چې هند او چین ته ځي. دا چې په دې دور کې دی له دغو دو نو هیوادونو هم کتنې کوي، هدف یې څه دی؟ بیا هم یوسف خانزادران د سیاسي چارو له کارپو نجیب ننګیال سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
زما په فکر باندې زلمی خلیلزاد غواړي د افغانستان په اړه، د افغانستان د سولې په مسالې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه رافه کړي. تر دې مخکې دای روسیې ته تللی و او دا د اوس چین او هندوستان هم په افغانستان کې یو ځانګړي علاقه لري او د افغانستان وضعیت دوی تشویش لري. د دغه وضعیت په اړه نو فکر کوم د هماغه د رفع کولو دپاره دی غواړي چې اجماع رامنځته شي. مثلا هندوستان شاید اندېښنه ولري چې د طالبان سره سولې کېږي، داسې خو به نه وي چې هندوستان منځوي کېږي او د افغانستان سیستم یا د افغانستان حکومت بیا د پاکستان طرف ته تمایله غورځېږي. یعنی دنیا دار ته د پاکستان په ګټه راوڅرخي. دغه تشویشونه شاید دوی ولري. همدغسې چین په افغانستان کې د امریکایانو د حضور نه تشویش لري، د داعش د موجودیت نه تشویش لري، روسیې هم کټ په تشویش درلوده. نو د دغه تشویشونو د رفع کولو دپاره دا ډېر ضرور ده چې د سیمې هیوادونو سره ناسته وشي او د افغانستان د سولې په پروسه کې
نو ننګیال څه فکر نه کوي؟ ساسو دغه تحلیل ته پکتو داسې یو تصور کېدلی شي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې تر یوه حده بریالۍ دي او اوس اړتیا ده دغه چې د سیمې د هیوادونو هغه کوم اندېښنې چې دي هغه هم رفع شوي وي او بالاخره د سولې پروسه نهایي شوي او وروستۍ شوي وي. همداسې تحلیل کېدی شي؟
پرمختګ شوای ده. طبعا هغه پخوانی حالت کې نه یو، په کوم حالت کې یعنی کنګل مات شوای ده. د سولې پروسه تر یو خاص حد پورې رسیدلې ده، یعنی کته مزل پاتې ده. د لارې به مخکې هم کافي ستونزې ولري خو نهایي نه ده. تر هغه کچې پورې چې دوی تر څو د سیمې هیوادونو اجماع موجوده نه اوسېږي نو بیا د سولې پروسه بریالۍ کېدلی هم نه شي. هر وخت تخریب کېدای شي او هر وخت تاسو پوهېږئ طالبان هم په خپلو تصامیمو کې هغه څه چې خپلواک نه دي، یعنی دوی هم له نورو اړخونو نه دیکټیټ کېږي. او طبعا چې کله د خبره تر دغه کچې پورې وي نو بیا نور هیوادونه په دغه پروسه کې تشویشونه لري.
ننګیال صاحب، د اندېښنو راخوا دغه دوه هیوادونه چې پخوا له دې ورته زلمی خلیلزاد سفر نه و کړی، هندوستان د پاکستان یو ډول دښمن هیواد ګڼل شوی دی او نسبتا د دواړه هیوادونه خې اړیکې نه لري، چین بیا د پاکستان سره خې اړیکې لري، دغه دوه هیوادونه لاندې خنو راخو د افغانستان د سولې پروسه کې هم رول لوبولی شي، یا د طالبانو سره د روغې جوړې په برخه کې، یا د پاکستان د اندېښنو د رفع کولو برخه کې؟
چین طبعا په دې په طالبانو باندې نفوذ لري، او چین کولای شي د افغانستان د سولې پروسه کې کومک وکړي، او تر کومې حده پورې چې د هندوستان خبره ده، هندوستان بیا په طالبانو نفوذ نه لري، هغه یوازې غواړي چې په افغانستان کې داسې یو حکومت واوسېږي چې هغه د سیمې د هېوادونو سره دوستانه روابط ولري، او د یو کوم خاص هېواد د تاثیر لاندې ونه اوسېږي. د هغوی یوازې همدومره تشویش اوسېږي، او دغه تشویش طرف کولو لپاره دا کافي ده چې د افغانستان بهرنی سیاست په استقلالیت باندې ولاړ ده، او دوی د چا تر نفوذ لاندې نه راځي. نو همدغه تشویش راپسې فکر کوم د چین څنګه د هندوستان څنګه تر همدغه حده پورې ده، او پاتې شو د چین نو چین په طالبانو نفوذ لري، په څوڅ کې ګډون کړی، حتی طالبان یې چین ته بللي دي. پخوا هم دغه سلسله پروسه کې کافي همکاري کړې تر یو حده پورې، نو هغه بیا یو ځانته بحث ده.
د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیالو چې د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی خلیلزاد، د چین، هند او افغانستان او پاکستان په سفر وتلی، ته د میاشتې تر یوویشتمې به دغه سفر دوام کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم پرون پاکستان ته تللی و. د هېواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی، او په پام کې ده چې نن هم د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره وګوري. موضوع هم په افغانستان کې د سولې د روان بهیر سره د پاکستان همکاري ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بلخ څخه اروپا ته نن د هوایي دهلیز پروازونه پرانستل شول. د دې هوایي دهلیز له لارې په لومړي پرواز کې 15 تنه وچه ممیز او توت د انګلستان لندن ښار ته واستول شول. افغان چارواکي وایي په اونۍ کې به 2 ځلې له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز له لارې افغاني محصولات او تجارتي توکي صادر شي. په افغانستان کې د هوایي دهلیزونو د صادراتو له پیل څخه تر دې دمه د چارواکو په وینا د 100 میلیون ډالرو په ارزښت بهر ته تر اوسه صادرات شوي دي. نور حال له مزار شریف د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب زی پر راپور کوي.
افغان دولتي چارواکي او په بلخ کې د ترکیه هواد جنرال کونسل له بلخ څخه اروپا ته د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر څخه هوایي دهلیز پرانیست. چارواکي وایي چې د بلخ اروپا هوایي دهلیز څخه به په لومړي پرواز کې د توت او ممیزو 15 تنه وچه میوه لندن ته صادر شي. په مالی چارو کې د ولسمشرۍ د ځانګړي مشاور مطبوعاتي مسؤل سمیر رسا وایي چې له بلخ څخه به اروپا ته پونه کې د هوایي دهلیز له لارې 2000 سوداګریستو کې صادر شي. هغه وویل چې د سوداګری توکو او د صادراتو د نویت تعین د افغان سوداګرو علاقې پورې اړوند دی.
اقلامی که از بلخ صادر بشه این بستگی به تاجر ملی ما داره که چقدر سکتور خصوصی ما آماده هست. هر چیزی خواسته باشن، اگر صنایع دستی قالین هست، اگر میوه خشک است، میوه تازه هست، زعفران هست، هنگ است، کالاهایی که با ارزش تر هست او را شامل دهلیز هوایی بکنن، بخاطر که خب شما در جریان هستین، هزینه کالاهای هوایی هم 80% از سوی حکومت پرداخت میشه، 20% از سوی تاجر پرداخت میشه.
خغلی رسا ویل دوی په هڅه کې دي چې د صادراتي توکو د تولید د کچې د لوړوالي ترڅنګ له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز د پروازونو په شمیر کې هم زیاتوالی راولي. سمیر رسا وایي چې په هیواد کې د هوایي دهلیز لاره د صادراتو له پیل څخه تر دمه افغانستان د 100 میلیون ډالرو په ارزښت په 415 پروازونو کې 15400 تنه تجارتي توکي و چمېوه، طبي ګیا، زعفران او جلغوزه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته صادر کړي. چارواکي وایي چې د هوایي دهلیز لاره یوازې په 1550 پروازونو کې د چین هیواد شانګهای ښار ته 1080 تنه توره جلغوزه صادره شوې، او له افغانستان څخه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ورځ کې د هوایي دهلیز 30 پروازونه ترسره کیږي. مجیب حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هلمند کې لرغونی ساحې د نه پاملرنې او غصب له امله د له منځه تلو په حال کې دی. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي دوی د غاصبینو او زورواکو مخه نشي نیولی. د هلمند زیاتې تاریخي ساحې د خلکو لخوا ویل کیږي چې غصب شوي دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
د حمید الله ویاړ په مشرۍ یو ګډ پلاوی د لشکرګاه شهر اړوند نږدې تاریخي کلاوی ګوري او دغه کسانو سره د تاریخي سیمو پر حریم دعوه ده چې هغه یې غصب کړي او یا یې د ځان ملکیت بولي. ویاړ چې تازه د اطلاعات او کلتور رئیس مقرر شوی دی هڅه کوي هغه تاریخي سیمې مشخصې او د آینده غصب او رانیو یو وژغوري چې لشکرګاه ته نږدې دي او وضعیت یې خراب دی. په تیرو اتلسو کلونو کې حکومت د نوو مځکو او ښارګوټو د توزیع تر څنګ پر جګړې د تمرکز له امله تاریخي او لرغونې سیمې په خاص ډول د هلمند مشهورې کلاګانې د پامه غورځولې دي. بوس کلا ته نږدې د سلطان محمود غزنوي د حکمرانۍ د وخت لوی لوی کلاګانې چې نیمې نړېدلې دي نیمې نورې د سیمې د خلکو لخوا غصب او په منځ کې غنم کرل شوي دي. د دې سیمې یو اوسېدونکی سپینږری عجب ګل تاریخي کلاوي د دوی تر کلی او سکونت په خوانی بولی خو بیا هم هغه د ځان ملکیت ګڼي او حکومت ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ته حریم وټاکیم.
د پنځو سو کالو زرو کالو او خاتن مونږ نیکهګان خوړلي دي موږ خوړلي تر نورې لمسیانې تر ننه پورې موږ خورو. دغه مځکې زموږ شخصي دي د وخت څخه د یو سسنه یک په کانستر هم راکړې ده بل هم راکړې ده و دولت هم راکړې ده.
په هلمند کې سلګونه کلاګانې او تاریخي سیمې شته چې له دې جملې بوست مخطر او پیرسابز کلاګانې او د ګرشکلو سوالی اړوند شار بند شار د یادولې دي چې د نه پاملرنې له امله یا د منځه تللي دي او یا د له منځه تللو په حال کې دي. سید محمد حیرت چې د هلمند د تاریخي سیمو او آبداتو په اړه ډیر مقالې لیکلي دي وایي حکومت تاریخ د پامه غورځولی دی او خلک یې په اهمیت نه پوهیږي.
د سړي ته سوال پیدا کیږي چې شاوخوا یې دولتي د په مابینځ کې یو کوچنۍ ټوټه څنګه شخصي کېدلی شي. په دې اړه باید د سیمې خلک دومره بې احساسه نه اوسي. تاریخي ارزښتونه خپل ملي ارزښتونه باید وساتي. زما په اند باندې دلته موږ ټول مسؤلیت لرو، نه یوازې دولت، د دولت تر څنګ موږ هم مسؤلیت لرو. په اوسني شرایطو کې مو غوښتنه د مرکزي دولت څخه ده چې د دې لپاره یو د باستان شناسي هیئت راولېږي تر څو دا سروې کړي، دا وګوري، د دې تاریخي کلاګانو حریم وټاکي او ولو که چیرې هم د یو چا شخصي ملکیت وي دلته د دې کلاګانو په منځ کې دا باید استملاک کی هغه ته قناعت ورکړي هغه د دې ځای څخه وباسي.
د بوست کلا پر شاوخوا په تیرو څو لسیزو کې جوړ شوی کلی د کلاګانو غصب او د خلکو لخوا په جدیت تاریخي مځکې د ځان شخصي ملکیت ګڼل نه ماته داسې ښکاري چې د لرغونو او تاریخي سیمو د ساتلو کار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست تر توان وتلی دی. په کسانو کې چې تاریخي سیمې نیولې یا د ځان ملکیت بولي ډیری زورواکي او دولتي په خاص ډول د پولیسو کارکونکي دي. د لشکرګاه اړوند د کاریز په نوم د سیمې یو وکیل توریالی سمدی وایي تر هغو چې حکومت د غاصبینو په ضد جدیت ونه شي او د هغو کلاګانو د ترمیم په برخه کې کوچلي ګامونه وانخلي چې دورانیدو په حال کې دی وضعیت نور هم خرابېږي.
دولت باید مرکزی حکومت مو دا غوښتنه چې دلته ډیر آیاتان راغلي دي، ډیر داسې والیان هم راغلي دي، منطقه ته راز راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي چې دا منطقه به موږ بیرته وساتو، ولې خو په خپل ژمنې کې پاتې راغلي دي. دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پورې اړه لري، په ولسونو پورې اړه لري، یوازې په دولت پورې هم نه اړه نه لري، ولې پر ولسونو پورې دا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې وېره غوي، ولې دلته پر مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي او نړېږي.
د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي تر هغو چې د مرکز کابل نه د اطلاعات او کلتور د وزارت د تاریخي ابداتو اړوند مسؤلین پاملرنه ونه کړي اسانه نه ده چې د تاریخي سیمو په رغولو او ساتنه کې بریالی سي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر ټولو ډېرې هغه کلاګانې د غیر قانوني کیندنو او رنیدلو په خطر سره مخامخ دي چې د حکومت د کنټرول نه بهر سیمو کې دي.
لارښوونه مو و مربوطه دغه ته وکړم مدیران ته دغه ساتونکي چې دلته د تاریخي آثارو او دغه خلکو سره مو په دې اړه خبرې وکړې، هغوی مودې ته اوادار کړل، هغوی دا ژمنه را سره وکړله چې موږ به څومره حریم چې د تاریخي کلا څخه د اوبو او د دوی د ورانېدو مخنیوي کیږي هغه ستاسو په اختیار کې درکو. موږ به هغه یو پندل غوندي شاوخوا یو د وسنی لمړني تدابیر په خاطر باندې ور باندې راګرځو. موږ په هغه خپل ابتدایي اقدامات چې کولای شو څومره چې موږ صلاحیت وي هغه کوو. نور بیا د هیئت راتلل د دې ځای سروې کول د استملاک مراحل هغه په مرکزی ادارې پورې اړه لري.
د بست کلا پر شاوخوا ګڼو تاریخي نور سیمو باندې هم وګرځیدلو. دوړې خاورې او خاموشه دیوالونه چې له لوړې کښته لور ته تاریخي بارانونو او طبعي آفتونو راتوژلي دي د خپل وخت د برم او عظمت نښې نښانې راښیي. خو دلته به هله د سیلانیانو پښې راکښل کیږي چې اول امنیت ټینګ سي او بیا د تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې د حکومت ګمارل سوي مسؤلین د هغو د بیرته رغولو دپاره بډې راونغړي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا کوي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ډونالد ترامپ پرون خپل ولس ته له سپینې ماڼۍ تلویزیوني وینا وکړه. د ترامپ د وینا هدف د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله د دیوال جوړولو لپاره فشار راوستلو. له مکسیکو سره په ګډه پوله د دیوال جوړول د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین اساسي ژمنه وه. خو د ډیموکراتانو د ترامپ له دې پلان سره خپل مخالفت ټینګ ساتلی دی. فرشته جلازی د ازادي راډیو د ځانګړي راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ګډه کانګرس دیموکراتانو ته وویل چې له مکسیکو سره که دیوال جوړ سي په امریکا کې به د امنیتي او بشري بحران مخنیوي وسي. ترامپ په تلویزیوني وینا کې وویل چې پر دې پوله د غیر قانوني مهاجرینو تګ راتګ په امریکا کې د مخدرو موادو د استعمال او جنايي جرمونو د زیاتېدو اساسي عامل دی. ډونالد ترامپ وویل:
My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our
southern border. ما امریکایانو هیوادوالو نن شپه زه د دې لپاره خبرې درسره کوم چې زموږ پر جنوبي پوله یو بشري او امنیتي بحران روان دی. هر ورځ د ګمرکونو او سرحدونو د څارنې پولیس له زرګونه غیر قانوني مهاجرینو سره چې زموږ د هیواد پر پوله د راتېرېدو هڅې کوي مخامخ کیږي. موږ د هغوی لپاره ځای یا د هغوی د بیرته ستنولو لار نه لرو. امریکا د دې ویاړ لري چې هر کال میلیونونه مهاجرینو ته چې په قانوني لارو د هیواد ته راځي ځای ورکوي. ټول امریکایان د غیر قانوني مهاجرینو چې له کنټرول او تلي متاثر دي. ډونالد ترامپ وویل څومره نورو امریکایانو وینه باید وبهیږي چې کانګرس دا کار وکړي. ډونالد ترامپ له کانګرس 15.5 میلیارد ډالر غوښتي چې له مکسیکو سره پر پوله دیوال باندې ودروي. خو د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې خلکو ته ویلي و چې له مکسیکو سره به داسې دیوال جوړوي چې پیسې به یې مکسیکو ورکوي. مکسیکو له دې کار انکار کړی دی. ډونالد ترامپ به د دیواله پر طرحه د غور لپاره د پنجشنبې په ورځ له مکسیکو سره سرحدي سیمې ته ولاړ سي. د کانګرس دیموکراتانو ویلي چې ترامپ د خپل سیاسي ګټې لپاره د خلکو د ویرولو هڅه کوي او د داسې ویرونکو مسئلو په مطرح کولو د ځان د ګټې لپاره کار اخلي. د ډونالد ترامپ او د امریکا په کانګرس کې د دیموکراتانو ترمنځ د مخالفت له امله د فدرالي حکومت ډېرې برخې له 3 ورځو راهیسې تړل سوي دي. د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر مهمو وزارتونو لکه د خزانې وزارت، د عدلیې وزارت، د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې زرګونه مامورین په کور ناست دي. په کانګرس کې دیموکراتانو له ترامپ غوښتنه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې دې بیرته پرانیزي او د زرګونه مامورینو معاشونه دې اجرا کړي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشري نانسی پلوسی پرون وویل چې د ترامپ سره به د دیواله پر پلان بحثونه جاری وي. نانسی پلوسی دیموکرات ده. هغه د ترامپ د پرونی وینا په ځواب کې وویل:
The fact is the women and children at the border are not a security threat.
حقیقت دا دی چې زموږ پر سرحد پراته کوچنیان او ښځې امنیتي ګواښ نه دی. حقوقي یو بشري مشکل دی چې د ترامپ ظالمانه او کمزوري پالیسي لا د بحران ژور کړی دی. حقیقت دا دی چې ترامپ باید لدی چې د امریکا خلک یې برمته کړي لاس واخلي. د وکړکېچ لا پیدا کولو باید لاس واخلي او فدرالي ادارې پرانیزي. د امریکا د کانګرس په سنا کې د اقلیت دیموکراتانو مشر چک شومر وویل چې ډونالد ترامپ په امریکا کې یو بحران رامخې کړی چې په خپل اداره کې لروان کړ کې چن حالت د خلکو پام بل لوري ته واړوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خبرداري ورکړی چې د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړول لپاره به له هغو صلاحیتونو کار واخلي چې ولسمشر یې په بیړنیو حالاتو کې لري. هغه د جنوري په 14 وویل موږ کولای سو چې په هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړو. د امریکا NBC تلویزیون د جنوري په 14 وویل چې ډونالد ترامپ په دې برخه کې جدي معلومیږي، ځکه د سپینې ماڼۍ د کورنۍ امنیت ادارې او د دفاع وزارت وکیلانو د دې مسلې د حقوقي اړخ د څېړلو لپاره سره کتلي دي. په امریکا کې اوس پر دې بحثونه کیږي چې آیا ولسمشر دا صلاحیت لري چې په امریکا کې بیړنۍ حالت نافذ کړي. په امریکا کې ورستای وار په 1952 میلادي کال کې چې له کوریا سره په جنگ کې و د هغه مهال جمهور رئیس هری ترومن بیړنۍ حالت اعلان کړی و، خو کانګرس په 1960 میلادي کال کې د بیړنیو حالاتو قانون تصویب کړ او په دې برخه کې د جمهور رئیس صلاحیتونه محدود کړل.
و امر دل چې ولسمشر ترامپ تیر شپه ملت ته په وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې کانګرس د لپاره له مکسیکو پولیس سره د دیوال د جوړېدو لپاره 15.5 میلیارد ډالر ونمني، نو د فدرالي ادارو کار به همداسې بند وي او دوی به پرانستل شي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمۍ ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز خپرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې علي شورا د درلن شاه مشر محمد عمر داودزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلې دي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری رسنوی ته په واسطول سوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې شغلی داودزی د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر سره د دوړو هیوادونو د دینی عالمانو د احتمالي لیدنې په اړه خبرې کړې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر نه وکړي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نشته کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د بلخ امنیت قمندان محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چارپولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوسټو ډلې بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات وشته دي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لمړنۍ هوایي دهلیز نن پرانستل شو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبريال وایي چې د دې دهلیز په لمړنۍ الوتنه کې 15 تنه وچه میواله کشمش او توت لندن ته واستول شول. ټاکل شوی دغه دهلیز په اونۍ کې دوی الوتنې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په نایلان سوي سفر عراق ته ورسید. نوموړي هلته له امریکایي ځواکونو او د عراق له مشرانو سره ولیدل، څو هغوی ته له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د پلان سوي استل کېدو په اړه ډاډ ورکړي. او د شمالي کوریا خبريالان او اوایني شاهدان وایي چې یو ریل ګاډی چې د دغه هیواد مشر کیم یونګ اون پکې وو نن د پیکینګ له مرکزی سټیشن څخه حرکت وکړ.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فاضلی په زابل کې د کرکټ د وضعیت ارزونې په هدف د غولې ته سفر وکړ. د کرکټ بورډ د ویپاڼې د معلوماتو له مخې ښاغلي فاضلی په یاد ولایت کې د کرکټ اړوند پرمختګونه او ستونزې وارزولې. عزیز الله فاضلی د خپل سفر په ترڅ کې د نوي جوړیدونکو لوبغاړي څخه د لیدنې ترڅنګ په زابل ولایت کې له لوبغاړو سره وکتل او د هغوی وړاندیزونه او ستونزې واورېدلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې درې ورځې وروسته به په کونړ، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کرکټ دوه ورځنۍ لوبې پیل شي. په دغه بورډ کې د لوبو د پرمختګ مسؤل جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړي. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره دغه سیالۍ به د شاوخوا 500 ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ وي او په 500 زونونو کې به د کرکټ 12 کلنو او 15 کلنو دوه ټیمونه ورنه جوړ شي. او د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د والیبال سیالۍ چې د دی په 15 شروع شوی دی په نارمل ډول مخ کیږي. دغه فدراسیون مرستال محمد یوسف صادق ازادي رادیو ته ویل چې له دغه شلوي هدف ملي ټیم ته د غورو لوبغاړو معرفي کېدل دی. ښاغلی صادق زاتوی لوبي 15 ګروپونه کې چې په هر ګروپ کې 15 ټیمونه دي تر سره کیږي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و به وري چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي، او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له میلمه سره بحث وکړو. میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلي حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته راغلاس وایو که دار ته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، مخکې له دوی چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، خزو پراندې د تاریخي خولي د ممنیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په 15 ماده کې راغلي دی وایي چې د هر هغه تیرې چې د خزې پر وړاندې کیږي، څه د دې غي شخصیت پر وړاندې وي، یا هم څه د غي دروان پر وړاندې وي، او یا هم څه د غي د جسم پر وړاندې، د تاریخي خولي شمیرل کیږي. او د تاریخي خولي ډولونه هم د خزو پر وړاندې د تاریخي خولي د ممنیت قانون په 15 ماده کې راغلي دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلي دي، او کله چې کوم څوک لغو موارد سره مخ کې دوی کوي سي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، د دې لپاره چې کل چې دوی قرباني کوي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بدمرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي، او نه هم دوی چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې. متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي، او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي، او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسي هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي، او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بی ارزښته معلومیږي، او لزکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کیږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر، او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده، دوه معاملې هم فقر، اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره لدی چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کیږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کیږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي، یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تیری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري، لکه یو یې هماغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تیری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپل یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیز خبرو کول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمیرل کیږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي، او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیه د تاوتریخوالی مو درلودلې. یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډیر زیات توجه نه ده ورته صحیح، مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانه باندې دوی ته فری بور کول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پریښودل کیږي، چې دا خپل یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډیره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي د دې پایلې خپل د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغ په افغانستان کې ډېرې ښځې خپل هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړیو ته، او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کیږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کړي د دې سبب کیږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي، چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کې چې دوی سرنوشتونه تباسي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ شي. بل پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسی کوي چې خپل کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپل کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بل پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي، یعنی کله چې هغه ښځې چې خپل د تاوتریخوالي قرباني کیږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا موږ قضایي درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډېر زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمیرل کیږي، او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمیرل کیږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو، او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید د ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسی کوي، او اکثرا د مجازاتو د مافیدو فرهنګ چې زموږ په ټولنه کې ده، چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي، او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپل د مجرمانو بخنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل در چې هغه څوک چې قرباني کیږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کیږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا چې باید علي او قضایي ارګان د قضایي ډیر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګری کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو یو سلنه لس شمیرې چې موږ لرو داسې شمیرې جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي هر چېرته، که په کور کې وي، که په کاري ساحه کې وي، یا هم که د باندې وي، دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري، هلته ښځې کوی شي چې خپل غږ اوچت کړي. اما په هغه منطقو کې چې لري پرتې دي، هلته ښځې نسي کوی چې د ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوی سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا دی چې باید رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوی سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوی سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغو نه بیرته دوی خیسي او صحت یابه سي. بل دا چې د امن کورځایونه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې، دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت، یعنی په هغې کې ښه مدیریت رامنځته سي، تر هغو هلته د هغې د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي، تر څو ښځې وکوی سي په ارامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي په ډاډه زړه باندې وکوی سي د کورو ځایونو ته ولاړ سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. مورې مانو ورته لږه کړه زیارت تتللې چا به مخ لیدلې وینا آیا کله له نظر شبی است؟
ماما زی میراغه او ته اه اه تونه خيسته ده ماما زی میکور نه وته نه ولک دغ دوز نه راولې تنده ما شو نو دا خو ما ته خپل عملی دا را خپل سرګ مې لیدلې ده
تور چمو کې د نظر نشي نظر نشي چرتنا جوړ دسل سرا نشي
د نظر کېدل پر وخت سکوي
بعضي خلک سپلانی ول لږی کوي بعضي خلک مرچکه مرچ نه دی هغه ور ول واچي کوڅه کې لري کې بعضي خلک د مال غشي په لار کې دغه کوي بعضي خلک لار کې خزلی راټولي
د اسلام دین د نظر کېدل په حق لسوي
نبی علیہ السلام استرګه نظر حق ده او قران عظیم شان کې مراغلی دي چې و ايا كاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم وان يجدد الى خلق تاب استرګه باندې و هي
استرګي ظالماني وي استرګي قاتلاني وي
نن همدا موضوع سیړو په پیل کې به ووري چې نظر کېدل ته له سو وخت را پدې خو د خلکو پام شوه ورپسې د نظر په حق له خلکو خبري اورو په اخر کې له دنیا څخه هم د موضوع سیړو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم
درنو اوردونکو په افغاني ټولنې سربېره په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د خلکو په منځ کې د خبرو آمده چې وایي نظر کېدل او سترګې لګېدل شته کوم کسان چې ډېر ښکلي وي لوړې زده کړې کړي وي ښه کار او ښایسته کور ولري قیمتي موټر او نور ګرانبیه وسایل په واک کې وي کله چې ناڅاپي له کومې پیښې سره مخ کېږي نو وایي چې فلانی له نظره شو یا هم سترګو وهه پاریایانو کې نظر کېدل نظر ماتول یا نظر وچول له ډېر مخکې زمانو څخه دود دی معمولا په آریایي ټولنه کې له پخوا راهیسې نظر د ښځو له لوري په بېلابېلو طریقو سره مات شوی دی چې د بېلابېلو باورونو په اساس ښې پایلې درلودلې دي دا چې له علمي اړخه د نظر مسله څنګه ده دا مو له ډاکټر متولي یونسي څخه پوښتلي دي
معلومدار خبره ده چې زموږ بدن ډېرې سپې چاپېریال ته خپریږي چې د سترګو نه هم ځینې سپې خپریږي او دا په یو ډول نه په یو ډول په مقابل لوري باندې تاثیر کوي فکر کې او سګر زول دی یو چا په حق له دا سپې دي او دا خپریږي او دا اغیز لري ما اوریدلیم دي چې بس یو چا چاته وکتل او غا نفر یا چپس یو چا چاته وکتل اغه نفر ناروغه سه یو چا یو ژوند ته وکتل یو ساروی ته اغه ساروی چپس او زګونه خلی ته راغلو د مرکند ته وسپارل سه دا سم اوریدلیم دي او لیدلیم دي
د افغانستان دی علوم اکاډمي علمي غړي غټي خاوري وایي چې لنیکونو څخه اوریدلی چې نظر حق دی نظر انسان ګور او حیوان کټه به ترسوي
سو پوره چې موګه پیدا شي او د خپل نیا او نکونو مو اوریدلې دي نظر حق ده حتی د سیو مقوله شته ده چې نظر د سیو شه ده چې انسان قبر ته سروي کټوي ته وړي یعنی چې نظر شي تبن حلاليږي او به په کټوي کې پخېږي ځنې په دې نظر دي چې وای نظر اته تیګه چي زه هم په دې نظرم چې نظر شته ده زما نیا چرګه کینولې و د چرګې یوشت اگای ورلاندې خو یو دغه یوشت اگای ټول یوشت بچی کړو زمنګ د یو گاونډي کور ترغله ویل چې او دا څومره زیات بچی کړی دي یو اگای نه د خوسا شوی یان تاسو باور وکئ په مجرد چې دا خزه زما د نیا د کور ووتله دغه بچی یو په بل پسې مردارې دل یعنی دوی به د سویل چې ګوره دا نظر شو کله کله داسې شي چې مثلا په کور کې د چای او ګیلاس مات شي یا پیاله مات شي یا خایسته لوښی مات شي نو ټول خلک وای وای خیر دې پروا نه کوي نظر په همدې باندې ولګیدم
اکثره خلک په دې باور دي چې نظر د انسان حیوان او نبات د مرګ سبب کېدلی شي د میدان وردګو اوسنکی اجمل وای چې د پستر ګو داسې ماشوم لیدلی چې نظر تر مرګ پورې ورسوي
اغم د سینې نظر سره یو ډاکټر ته ول دواې په کلر چې بیا کړه کنه څه بس ټول ول دا نظر د لابه چې سیاسر او هغه وی دي کور ولای زیارت هم بوته ډاکټري دوام په وکړه نور مشکل کې پیدا نه مثال والدین یې دې چې موږ باندې روغ جای ته زیارت هم بوته پیته را اوسکار ور نه بس دا وفات و دې خپل کور کې بلکې ماشوم د دوه یو میلیون یې مزوي ده ازوی مې وکړل نه لور مې وکړل نه او ته په خدای باور وکړه یو وای مبادرای هغه چې کوم کور کې کړم هغه کوم بس یل ویږي یا کوم ځای خوږي یا بغاری چې فینل کیږي زاری چار ته دوا شی مرکویت په خې سیاسي به پیږي کنه خزي یا دغه به پیږي چې دغه نظر سره وایي
د نظر کېدلو یا سترګو لګیدلو پر وخت خلک لبی لا بیرو تجربه څخه کار اخلي څوک مانو او سپلنه ایدو دیوي څو ګوګل او ولس وځوي ځینې خو هم نظر شوی کس په زیارتونو او ملایانو ګرځوي د ننګرهار اوسنکی ذکریا ملاتړ وایي چې دای څوارلس لمسیان لري کله چې هغوی له نظره شي بیا دای په خپله دموي
یو ښه کور چې چا جوړ کړی یو ښه کلا چا جوړ کړی د هغې دپاره خو د دوی د نظر ماتې دغه چې دي مختلف دي بعضې خلک سپلانی وله لوګیې کوي بعضې خلک مرچکې مرچ نه دي هغه اور وله واچي کوڅه کې لري که بعضې خلک د مال غوشۍ په لارې کې دغه کوي بعضې خلک لارې کې خزلې راټولوي دغه کوي او بعضې خلک داسې کوي شکې په چا ولګي چې یاره دا به دا زما ماشوم یا دا زمونږ کور یا دا زمونږ مال حال چې چا نظر کړی په شک ولګي د هغه نه ځي د هغه نه یو شی راخلي چې هغه بیا سیزي په اور باندې ځینې خلک داسې چې د خپل کور په مخ کې داسې یو شی ځوړن کړی چې راننه وځي سترګې په هغې ولګي چپړه یا چپلۍ زړی د کور مخ کې ځوړنده کړي ځینې خلک کوترې ساتي د دې خاطره چې کوترې د نظر جذبوي په کوترو نظر ولګېږي هغه سړی تې بچ یا ماشوم تې بچ شي ځینې خلک دا سوي ساتي خرګوش نو واړه واړه ماشومان اکثره نظر کیږي میندې کله کله ورته چې ماشوم وینځي دغې کې نو د دې خاطره چې نظر نشي یو خال ول د رنجوک دی بدرنګي یا مقصد
د نظر د ماتولو لپاره په ښار او بازار کې ځینې میرمنې او ماشومان ګرځي او د پیسو په بدل کې د خلکو نظر ماتوي 45 کلن لیلی مو وای کوم کسانې چې سترګو ته ښکلی ورشي نظر ماتوي
چکم خیزو ګوره خیستوی نام خدا کوم الیکان ته ګوره باډی د پاره خوی او دوکانداری د پاره او د نظر او د بد نه د خشیده د لوګي چې پیسدارانو ته وینم بس اغه ته لوګي کوم خوري قوارنه خوی
هغه کسان چې د نظر ښکار شوی پاک لیڅوي د پخترمو د کابل بخار کې یو شمیر کسانو څخه کړی ده
زمانو ماته اولاد قندوز ولایت اوسیدونکو يم نظر حق ده د کوم کور ماشومان چې ډیر خیسته وي او دا چا به مینه ورشه واغه ماشاءالله مونه وای ماشوم نظر کیږي په کور کې زما خپل خورم او سره ناس او ماما زوی میراغه وته اه اه تونه خیسته ده ماما زوی می کور نه وته نه ولګ دغ دوی نه راول تندې ما شو نو دا خو ماته خپل عملی دا خپل سرګ ملي درې ده
نو می نظر محمد ده د جلال آباد يم ولا نظر خو ما فکر درو خبره ده خل د ځان خبري جوړي وای نظر نظر چی ک نظر کېده خداخه خل بغون نظر شي وای نو ټول به ماته ګډوي ټول په ځل د خدای خدي
موږ له قنداغه ده د کپسا دی ولایت مربوط يم او یو سیمه خپل په سر ګلې دي یو چا خیسه غوای درلو ده او ډېر خشدې کولې به یو خزر اغله کله چې غونه شوه دی وخت له شوه دی جاتې به وای تاسو مره خوا ده بس د کور چختنه مو یې ولادت خدای خیر کی چې دا وا په نظر نسی هغه چې دی باندې بوله و په پلو کې بخوا نه نوتلې و خای ماته سول په ټول خلکو سي برداشت کوو چې د نظر ته شروع
رازو دې ته چې د اسلام په دین کې د نظر کېدلو یا سترګو لګیدلو مسله څنګه ده. د پونتون استاد ډاکټر نور الله کوثر وایي چې نظر د پیغمبرانو له وخت څخه راپاتې. له نوموړي سره زما همکاري فرشته مرسل مرکه کړې په پیل کې ورنه پوښتلې چې په خپل د نظر کلمه ورته واضح کړي.
نظر لید ته وایي او هغه د لید تاثیر یا د نظر تاثیر چې په مقابل جانب باندې غورځيږي اسلامي شریعت کې دې ته نظر وایي او د سترګو زخم هم دې ته وایي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دې ته العین ویلې دي. د سترګو رسېدل یا د سترګو ضرر دی او حق ده. په حقیقت کې دا د روح یو کمال ده چې الله جل جلاله ځینې خلکو ته ورکړی د سترګو له طریق نه هغه په مقابل طرف باندې تاثیر کوي. کله نیک تاثیر ولري او کله بد تاثیر هم لري خو ډیر زیات پایلې دي دی بد دي. دغه ته په اسلام کې نظر یا عین یا سترګو زخم وایي.
دا نظر څومره ده او تاسو خپل عمل څومره لیدلای ده؟ اکثر کسان په دې باور دي نظر یې ستانه د خلکو خبرې دي.
نبی علی السلام وایي سترګې نظر حق ده او قران عظیم شان کې راغلي دي چې و ايا كاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم وان جديد ده خلک تاسو سترګو باندې وایي. پیغمبر علی السلام ته وایي قران عظیم شان کې راغلي احادیث کې او مجرب هم ده. ما خپل سترګو لیدلای ده په څو مجلسو کې چې د سترګو داسې یو تاثیر د سړی غورځي موټر چپکی حادثي عمل بلنو چپسوي ده. او اسلام هم دا مني تجربه هم دا مني ځانګړی علم د پنوم هیپیوتیزم چې معمولا خلکو ته ابنیتیزم وایي. دغه هیپیوتیزم علم دا د سترګو تاثیر د سترګو اثر ده او ساحران او جادوګران او کاهنان هم له دینه استفاده کوي.
ځینې کسان د نظر لپاره مانود دي چې مثلا وړه په موټی کې اخلي دا څوک چې نظر سي وي دغه سره ته وایي ګوګل سوځي. دا شایان څنګه دی؟ آیا د نظر په مخنیوي کې مرسته کولای شي یا غوڅوک سي نظر سوي هغه بیرته روغېدلی شي؟
ځینې شایان عنعنوي دي په اسلام کې سبغه نه لري لکه دو دول د مانو سپیلانای. ځینې وایي چې حالت یو باندې راوخل دی او تار دی باندې وسوځه. دا اسلامي سبغه نه لري.
کوم کسان ډیر نظر کیږي؟ مثلا ځینې کسان وایي چې له نظر ده، ځینې وایي چې له بد نظر ده.
معمولا هغه کسان د نظر ښکار کیدلی شي چې هغه ډېر څیره ولري، هي او لباس ولري. دغه وجه د پیغمبر علی السلام وایي تاسو کله د چا خوخم سول ډیر زیات په سترګو باندې خوګو لګیدل تر باندې ډیر زیات خو لګیدل تاسو وایي ماشاء الله تبارک وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله. بد نظر اثر لبینه بی معمولا نظر په خوب باندې لګیږي.
هغه کسان چې په ځان پوي چې سترګې نظر لري هغه ته څه کول پکار دي؟
پیغمبر علی السلام هغه خلکو ته سترګې وهون کې سترګې دی او نظر لري. نو هغه خلکو ته پیغمبر علی السلام وایي تاسو کله چې شی ډیر خوښوله او ډیر چې تم په زیرو کتل تاسو وایي ماشا الله تبارک وتعالى. هغه ته پکار دي چې خپل هغه وسی اچا ته نظر لګیږي هغه دې همیشه هر چې ته کتل ماشا الله او کلمات مقدس کلمات دی وایي چې د نظر تاثیر ختم سي.
او ځینې کسان بیا ملاته ورځي تعویز کوي، بیا غا تعویز ته سور پوکی شین پوک ورکی دلته پوګه باندې کلکی. دغه مسائل څنګه دید نظر لپاره؟
په اسلام کې تعویز کتبی تعویز پیغمبر علی السلام نه دور کړی، صحابه نه دور کړی. مقدس کلمات ویلل او دم کول سته. پیغمبر علی السلام دم کړی دي، صحابه هم دم کړی دي، خو تعویز یا معاوضه په کلمات او په لیکلو سره په اسلام کې نشته.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ټول عمر له بد نظر څخه وساتل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
موسیقی